دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستي خبري غړې کې د کوربا په سر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو. هم دغه سیمو د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له فرخنده اسد څخه واورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرنو ساتکې. نن د خیبر پختونخوا حکومت صوبای اسمبلی ته د 2019 او شلم مالی کال بجټ وړاندې کړي. د پاکستان مخالفو سیاسي ګوندونو ویلي د هیواد د خراب اقتصادي او سیاسي صورتحال په اړه ټول ګوندي زغونډه رابلي او چین امریکا ته خبرداري ورکړي چې پر ایران دی په خپلو د فشار اچولو په انتهایی طریقو کې نرمي راولي. د خبرونو تفصیل. نن د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه صوبایي اسمبلی ته د 2019 او شلم مالی کال بجټ وړاندې کړ. صوبایي وزیر اسمبلی ته د بجټ په اړه په خپل بیان کې ویل حکومت یې په صوبه کې د قبایلي ضلعو تر شامل دو وروسته لومړی لوی بجټ وړاندې کوي او زیات یې کړه. نه سو ارب روپۍ د دې لوی صوبې لومړی بجټ ته چې پکې شپږ سوه او درې نوي ارب روپۍ د خیبر پختونخوا د سیټل زلو او یو سل دوه شپېته ارب روپۍ د قبایلي زلو لپاره مختص شوي دي. صوبای وزیر زیات کړه په بجټ کې 319 ارب روپۍ د پرمختیايي کارونو لپاره ځانګړي کړي دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه د بجټ ته منځوري خلاف خپل احتجاج کوي. دوی وایي د روان مالی کال په بجټ کې ورته برخانه دا ورکړل شوی. په پاکستان کې اپوزیشن ګوند روای د قومي اسمبلی سپیکر د پارلمان نیول شوی غړي ځکه اسمبلی ته نه ورغواړي چې پر بجټ د رای ورکولو په وخت مخالفو سیاسي ګوندونو رای کمی شي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د مشرانو ترمنځ د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن وویل د روانې میاشتې په اخره کې د ګرانۍ او د حکومت اقتصادي او سیاسي تګلارو پر ضد ټول ګوندي زغونډه رابلي.
پی ٹی ایم کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے لوگ،
کدا پختون ژغورن غورزنگ غړی دی او کدا پیپلز پارٹی غړی دی. سپیکر پروڈکشن آرڈر نه جاری کړي. دا لدی قبل ده چې حکومت غواړي د اپوزیشن رائے کم شي. دا هم امکان شته چې د پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون نور غړی ونی وشي.
جبری بجٹ جو ہے وہ قوم کے اوپر مسلط.
د خبری غونډې پر مهال د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ته پارلمان د نیول شوو استازو اسمبلی ته د حاضرولو غوښتنه وکړه. بلخوا وزیر اعظم عمران خان پرون د حکومت اتحادي ګوندونو د مشرانو سره د لیدلو پر وخت ویلي چې د پارلمان په نیول شوو غړو د درغلې تورونه دی او هیڅ یو نیول شوی غړی به اسمبلی ته نه حاضروي. د جنوبی وزیرستان د ټاکنو کمشنر ویلي امیدوارانو ته به د ټاکنیز کمپین لپاره د غونډو کولو اجازه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې دا چې په جنوبی وزیرستان کې حکومت یو سلسلور سلوختم د فیلاندې په غونډو کولو بندیز لګولې دي. د ضلع الیکشن کمشنر آصف خان خټک پرون مشال ریډیو ته ویل د قانون سره سم په قبایلي ضلعو کې د جولای د 15مې مخ کې د صوبایي اسمبلی لپاره ټاکنې کول لازمي دي.
سر 25 جولائی پر ہو الیکشن کمیشن آئینی طور باندھے پابند ہے کہنا چاہیے بھائی الیکشن کے او پاتے شو خبر دس ایک سو چوالیس میں منگا ڈی سی سر میٹنگ ہو کون اگی بھی تم کینڈیڈیٹس بھی جلسہ کول غواڑی یا جلوس کول غواڑی منگا بھی اللہ کو
په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د ټاکنو لپاره د جولای دویمه اعلان شوی وه چې وروسته بیا ټاکنې د جولای شلمې تر جولای شلمې وځنډول شوې. تاسو مشال راډیو ته غوږی. له جرمني څخه یو لس افغانان چې د پناه غوښتلو درخواستونه رد شوي وو نن سهار کابل ته ورسېدل. دا کسان د جرمني حکومت افغانستان ته ستانه کړي دي. د جرمني د خبري اجانس ټي پي ای په حواله دا د افغانانو 15مه ډله ده چې د 2014 میلادي کال له دسمبر راهیسې افغانستان ته استول شوي دي. له دغې وروسته شپږ سوه افغان نارینه چې د پناه غوښتلو درخواستونه یا عریضې یې رد شوي وې د جرمني حکومت افغانستان ته ستانه کړي دي. په جرمني کې د افغانستان د یو شمیر پناه غوښتونکو د ردېدو په اړه بحثونه هم کیږي. یو شمیر کسان چې د دې کار مخالفت کوي ادعا لري چې افغانستان ډیر خطرناک هیواد دی او د دې وړ نه دی چې دا پناه غوښتونکي ورته ستانه کړل شي. چین امریکا ته خبرداري ورکړه چې پر ایران د انتهایی فشار اچولو په خپلو طریقو کې نرمي راولي. چین ویلي د امریکا او ایران ترمنځ ته ممکنه تصادم په اړه اندېښمن دي. په بیجنګ کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر سره تر لیدنې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پر ایران همغږ وکړه چې د نړیوالو طاقتونو سره په شوي اټومي لبسنامې ولاړ پاتې شي. د ایران او امریکا ترمنځ له هغې وروسته تناو زیات شو چې کله تیر کال امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد د ایران سره د شوي اټومي تړونه د وستلو اعلان وکړ. د دغه تړون له مخې پر ایران نړیوال بندیزونه نرم کړل شوي وو. تیره اونۍ د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو ټینکرو د بریدونو وروسته د ایران او واشنگتن ترمنځ حالات نور هم خراب شول. امریکا د دغو بریدونو تور پر ایران لګوي خو تهران دغه تورونه ردوي. د مصر په خوانې ولسمشر محمد مرسی نن په قاهره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی پرون د عدالتي کاروایي په مهال بې هوش او بیا مړ شوی وو. د جنازې په مراسمو کې د مرسی کورنۍ ګډون وکړ. د مرسی زوی احمد پر فیسبوک نن لیکلي چې امنیتي ادارو ورته د اجازه ورنکړه چې د پلار مړی په شرقیه صوبه کې په خپل خانداني هدیره کې خاورو ته وسپاري. د بخښنې نړیوال سازمان د مرسی د مړینې په اړه د کره پلټنو غوښتنه کړې ده. محمد مرسی د اخوان المسلمین مخکښ و. هغه په 2012 کال کې د ټاکنو لاره په مصر کې واک ته رسیدلی وو خو له یوې کلنۍ واکمنۍ وروسته د حکومت ضد مظاهرې شروع شوې چې په نتیجه کې په وس نوموړی له واکه لري کړ. او بل خبر د لوبو د کرکټ نړیوال کپ په سیالیو کې دا وخت افغانستان او انګلند ترمنځ لوبه روانه ده. انګلند ټاس وګټو دا وخت بیټنګ کوي چې په 9 اورونو کې 260 رنزونه جوړ کړي دي او 2 لوبغاړي آوټ شوي دي. دا لوبه په مانچستر کې روانه ده چې ورته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په سټیډیم کې ناست دي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی وبي او د موسم حال د احمد الله نور.
اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 191 روپۍ 50 پیسې او 192 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 70 پیسې او 140 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 80 پیسې او 140 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 83 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 30، په بنو کې وضعیت نه زیات 40 او کم نه کم 22، او په کوټه کې وضعیت نه زیات 15 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بجټ غونډې پر مهال بجټ وړاندې کړل شوی. د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو وایي سپیکر د سلورو بندي غړو د حاضرولو حکم د دې لوجې نه ورکوي چې د دوی په وینا د بجټ منظورولو پر وخت مخالف اوازونه غلي کړي.
پدی هر څوک پوی دی چې دا پاورز دی ولی نه استعمالوي. ظاهر ده چې د شاته بازی اداري چې دغه دیتہ دا مجبورۍ چې ته دوی مرا غواړه.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته له جنوبی وزیرستان ولاړ کاندیدان وایي دوی په دې اړه اندیښنې لري چې حکومت به انتخابات وکړي او کنه.
نو په داسې حالات چې وته خلک ته د ژوند ډېر مشکلات دي، نو وته د الیکشن کمپین کول دا ډېره مشکله خبره ده. نو زه خو به دا نه پوهېږم چې د دغه حکومت دغه څه مقصد دی چې راشای بار بار ځنډوي.
د کبالی زلو په ګډون په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې د پولیو ضد کمپاین پر داسې وخت روان دي چې دا ناروغي یو ځل بیا زیاته شوې ده.
نو چې کله یو ماشوم ته ویکسین میلاو نشي په یو علاقه کې، نو هغه ماشوم خطر جوړ شي چپ چاپېره نو ماشومان چې کم دي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسې. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بجټ وړاندې کولو غونډه روانه ده. هلته د مشال رډي خبريال خالد خان را سره د ټلیفون پر کرشه دی. خالد خان، تازه معلومات څه دي؟ د غونډه روانه ده که پای ته رسیدلې ده؟
بالکل، دا لګا شي بوران پای ته ورسیده. چرته چې مخالف گوندونو لکله چې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه خپل بجټ تکرار شروع کو نو مخالف گوندونو دا په ضد اوازونه کول د عمران خان وزیر اعظم عمران خان خلاف نارې والے او بیا هغه احتجاجن د اسمبلی نه ووت خو بیا لکه څنګه چې هغه موجود وو نو هغه دغه شعارونه پورته کول نو د خزانه وزیر ته مشکلات وو بجټ وړاندې کولو کې خو چې کله هغې لاړه نو هغه ډېر په اسانۍ سره خپل بجټ سپیچ سر ته ورسېدلو صرف په حکومتي ګوند غړي ناست وو. دا به وایم چې د بجټ تقریر کې د خزانې وزیر دغه دعوه وکړه چې دا د ګټې بجټ دی لکه ده وویل چې 1500 روپۍ دا سرپلس دی لکه څومره اخراجات چې دي نو د هغې نه آمدن به زیات وي او دغسې ټوټل 900 روپو بجټ وړاندې شو. او په دې کې لویه خبره دا وه چې د قبایلي ضلعو لپاره دا کم چې په خیبر پښتونخوا کې جمع شوي دي د هغې لپاره 100 او 150 روپۍ ښودل شوي دي او دغه شان د هغې د ضلعو لپاره ترقیاتي کارونو یا د پرمختګ کارونو ته هم پام ورکړل شوی دی. دغلته به نوي نوکران ادا کېږي نوې محکمې به ادا کېږي نو ځکه د هغه په وینا دغه بجټ د هغې لپاره ځانګړی دی چې کوم وفاقي حکومت او د صوبې د برخې نه به ورکړی کېږي. داسې به وایم چې د پرمختګ کارونو لپاره یا د اینوئل ډیولپمنټ پروګرام چې وي د کال لپاره هغه هم د تیر کال په نسبت زیات دی او دا سال دا کال 200 او 180 روپۍ ښودل شوي د سیټل ډیسټریکټ لپاره. په دې کې لویه خبره دا ده چې ټیکسونه دی وایي چې نه دي دغه شوي نوي ټیکسونه نه دي دغه شوي خو چې بیا مونږ وګورو دا کوم مونږ ته چې ډاکومنټس راکړل شوي دي نو په دې کې بعضې ځایونو کې ټیکسونه زیاتې شوي دي لکه په ځینو
او خالد خان
خبره پکې دا شوې
د اپوزیشن ګوندونو چې کومې مخالفت ناری والی شعارونه ورکول پاغي کې مهم ټکي څه وو؟
هغې کول لوی خبره دا وه چې هغې اکرم دورانی پاڅېدو د بجټ تقریر نه وړاندې هغه وایي چې دوی په آصف علي زرداري چې کوم نیول شوی دی یا حمزه شهباز شریف چې نیول شوی دی یا په مرکزي سطح باندې نور سیاسي مشران نیول شوي دي نو هغې په دې خبرې کول غوښتل. او دا هم ویل چې په دې بجټ کې دا کوم بجټ چې دوی نن پیش کوي نو پکار ده چې مخالفو ګوندونو سره سلا مشوره شوې وه دغه ژمنه شوې وه دوی سره چې دوی به په اعتماد کې دي خو دا هغه په وینا هغې ته هېڅ په دغه بجټ والا دوی سره سلا مشوره نه شوې نو د هغې هم دغه موقف وو چې دوی په تیر بجټ کې دا کوم مالي کال چې ختمي دي نو په دې کې هم دوی ته د پرمختګ کارونو کې هیڅ نه شوي او نه دا اوس نننی بجټ کې راکېږي نو د دې لپاره هم دغه نه کېږي.
ډېره مننه درنو اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د صوبایي بجټ په اړه به تاسو ته په راتلونکو خبرونو کې هم تفصیل وړاندې کوو. اوس راځو د خبرونې بل ریپورت ته. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو وای د پارلمان سپیکر د څلورو بندي غړو ایوان ته د حاضرولو حکم د دې لپاره نه ورکوي چې د دوی په وینا د بجټ منظورولو پر وخت مخالف اوازونه غلي کړي. د پارلمان په نیول سویو غړو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران علي وزیر او محسن داوړ هم شامل دي. نور تفصیل بشر ګواش راکوي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي په پارلمان کې د تحریک انصاف حکومت سپیکر د قومي اسمبلی بندیان غړي ځکه نه ورغواړي چې پر بجټ د رای ورکولو په وخت د مخالفو سیاسي ګوندونو رای کمې شي. د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د جون په 12مه په اسلام آباد کې خبرلاند وویل
پی ٹی ایم کې هو یا پیپلز پارٹی کې لوګ
کده پښتون ژغورنې غورځنګ غړي دي او کده پیپلز پارٹی غړي دي سپیکر پروډکشن آرډر نه جاری کړي. دا لدې قبل ده چې حکومت غواړي د اپوزیشن رائے کم شي. دا هم امکان شته چې د پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون نور غړي ونیو شي. دوی په دې ترقې غواړي یو جبري بجټ په ولس وتبي
جبري بجټ جو هه و قوم کې اوپر مسلط کړي.
د تحریک انصاف حکومت په پارلمان کې د ځینو نورو ګوندونو سره اتحاد لري او غواړي د منځوري لپاره کلنې بجټ وړاندې کړي. دا وخت د پارلمان څلور غړي په زندان کې دي. د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداري او د مسلم لیگ نون یو مشر صاد رفیق د درغلیو په کیسونو کې قید دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران محسن داوړ او علي وزیر پر یو پوځي چیک پوسټ د برید لپاره د خلکو د هڅونې په تور نیول شوي دي. دوی ټول دا تورونه بې ځایه بولي. د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری د جون په 11مه په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل چې د پارلمان نیول شوی غړی باید قومي اسمبلی ته راوصل شي چې په مهمو پریکړو کې د خپل زینو او خلکو آسازی توب کی.
اگر آپ ممبران پارلمان کو
دی وای ک د پارلمان غړی نیسي او بیا یې سپیکر در وصول حکم نه ور کوي نو دای وړی درنه مسله ده، غیر قانوني کار دی. د پاکستان د آئین تر مخه که د پارلمان غړی په کمتور بندي شي او لا مجرم نه وي پیژندل شوی، د قومي اسمبلی سپیکر کولی شي د پروډکشن آرډر په نامه حکم ورکولو سره هغه پارلمان ته حاضر کړي. خو د تحریک انصاف حکمران ګوند سپیکر اسد قیصر د زرداری، داوړ وزیر او رفیق په مسله کې له دغه حکم ورکولو ډډه کړې. هغه د قومي اسمبلی په غونډه کې د جون په 11مه په دې اړه د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف د ډیر ټینګار وروسته وویل چې دی به په دې اړه لومړی د قانون وزارت سره مشوره کوي. په قومي اسمبلی کې د پارلماني چارو د کمیټې مشر او د تحریک انصاف غړي مجاهد علي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د اسد قیصر دری سم دی.
نو لیگل اپینین خو خدای چې خبره کوي په تاسو خوني دی ائیډیا ونه دي نو ول نه لیگل اپینین وایي نو خبره ضروري ده. دی وخت کې دا خبره چې لګو خبره ټایټ روانه ده کنه فعلا لا داسې گنجائش نشته دی. دا به ان شاء الله تعالی ګورو څه خبره ده خو ستارت واغسته کنه فعلا خو لا خبره کې هغه پیچ ستارت هم نه دی اغسته وو ډیسکشن کیږي کنه.
تر دې مخکې اوارد مسلم لیگ نون دوه مشران شهباز شریف او خواجه صاد رفیق د سپیکر په حکم له زندانه پارلمان ته ورغلي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ وکیل شهاب الدین خټک وایي سپیکر نه پخوا قانوني مشورې ته ضرورت درلود او نه یې وس لري.
د د قانوني پاورز دي خو په دې هر څوک پوه دي چې دا پاورز دی ولی نه استعمالوي. ظاهر ده چې د د شاته بازی اداري چې دغه دی ته دا مجبورۍ چې ته دوی مرا غواړه. ظاهر ده چې د علي وزیر او د محسن داوړ په اسمبلی کې پیش کېدل چې دي دا به د خړ کمر د واقع هغه حقایق التا ظاهر ده چې بیانېږي. با
علي وزیر او محسن داوړ د مې په شپږشتمه د شمالي وزیرستان د خړ کمر تر پیښې وروسته ونیول شو. په دغه ورځ په اوس په ډزو 14 کسان ووژل او ویل چې دې کسانو د وزیر او داوړ په لمسون پر چیک پوسټ برید کړی و. د عدم تشدد د فلسفه پلوی پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور بے بنیاده بولی وای چې په ځکه ډزې وکړي چې بے وسلې ولسی وګړو د بے امنۍ خلاف او پښتنو حقونو لپاره ناره وهلې.
بشیر غواشو د پاکستان د لوی اپوزیشن ګوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته وویل چې د رواني جون میاشتې په آخر کې ټول ګوندونه ډلګوندیز غونډه کوي چې د حکومت پر ضد د احتجاج لپاره پکې سلام مشوره وکړي او یوه تګلاره وټاکي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د هیواد او د وګړو نجات د لپاره د په وینا ضروری ده چې د تحریک انصاف حکومت ختم شي. سراج زهیر نور حال راکوي.
د ګلپور اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فیډلی د مشر مولانا فضل الرحمان سره ملاقات کې د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بټو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شیبا شریف په دې سلا شول چې د حکومت د پالیسیو پر ضد به ګڼ ګوندی زغونډه را بلي چې پکې به یو کړنلار ټاکل کیږي او د قومي بجټ پر ضد به په پارلیمان کې احتجاج کوي. له ملاقات وروسته د بلاول بټو زرداری سره په ګډه پریس کانفرنس کې مولانا فضل الرحمان وویل دا پاکستان کی گرانی ورس پورس سیوا کی گی او دا ملک پہ اقتصادی لحاظ سرا غلام جل کرے شوے نو پدی خاطر دوی فیصلہ کڑی چی دا مخالف گوندو نو ٹول گوندی زغنڈا را وبلی.
اب ایسی صورتحال میں اس حکومت کا خاتمہ
دے وائی پدا سی صورتحال کی دا دی حکومت خاتمہ دا کام دا نجات لار دا دی حکومت خاتمہ دا دی ملک دا نجات لار دا او دا دی لپارا من پدی اتفاق کڑی چی دا جون اخیری لسی زدا پاگے کی با ملک ٹول گوندی زغنڈا او ټول ګوندونه په هغه کې ګډون کوي او زموږ ټول ګوندونه چې په کومه خبره اتفاق وکړو نو ان شاء الله ټول په هغه عمل کوو او په میدان کې به ودرېږو او دا خلک په دې ملک د حکومت کولو هیڅ جواز نه لري. په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وینا وه چې حکومت د ځینې پارلیماني او د غړو په پروډکشن نه جاري کولو د دوی سیمې په قومي اسمبلی کې د استازیتوب نه محرومه ساتلي. بل پلو هم د ګل پور روز د حکومت د اتحادی ګوندونو د پارلیماني مشرانو په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان وویل د مخالف ګوندونو مشرانو درغلي کړي او په نړۍ کې چرته هم یو مجرم په پروډکشن آرډر پارلیمان ته راغوښتو د حکومت او د وزیر اعظم پر ضد د ویناګانو اجازت نه ورکړل کیږي. نو د آصف علي زرداری په ګډون به د یو تن هم پروډکشن آرډر نه جاری کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو او د قومي اسمبلی د غړیو محسن داوړ او لی وزیر ځینې دوستانه له هغوی سره د ملاقات لپاره د پېښور جیل ته ورغلیو. په دې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ سنا اعجاز هم زموږ همکار بشیر ګواش له نوموړي سره د دې له دوکتو په اړه مرکه کړې ده.
سهار نه مونږ ورغلیو، یو درې ګنټې پس چې زمونږ ټایم راغو مونږ سره ورغلو، نو محسن موجود و، مونږ ملاقات له ورغلو. گرفتاری نه پس زما خو سر پهلنه ملاقات نو ماته خو داسې محسوس شو چې محسن ماته سره لګیدل چې وزن هم کم شوی و لږ شانتې. ماته نه پوښتنه وکړه د دې حوالې سره، نو دا جواب دا و چې جیل دی خامخا حرکت دومره زیات نشته. هغه خو داسې وویل، خو ماته داسې لګي چې لکه هغه ته د پارلمان حصه یې او بیا هم ته دومره دیوسه چې ته پخپله پیوشی کی گیری گی، نو دا ازان لیو نفسیاتی فشار دے و زور دے، نو آغا پی صحت اثر انداز کی گی زمان ذاتی دا خیال دے. خود طول نا مهم خبر ہے چی دار دے زمان ملگر و خامخا چکل خلق بندیوانی بہر نشت لے، نو یو پختن طول نا زیادہ چکل مکی گی غدائی چی تا کتاب لو لے سکائی سنکائی، نو جدا تا پوسم تنو کرنو نا آغا جواب داو چی دلتا چکم کتابو نا منگ وارو آغا اجازت نشتا او چې کوم دلته ملاویږي نو هغه داسې دي، نو مونږ ته تاسو کو نو هغه کې کتابونه هغه ته د مودودی سه به یو کتاب ورکړی شوی
مولانا مودودی
او یو سو داسې کتابونه چې هغه ټیپیکل پاکستانی بیانیا یا نریټیوز چې بیانیا هغه ټایپ کتابونه اجازه ته یو کتاب هغه وچ دا یو پکې لکه گزاره کوله چې راجا گید ملو شو هغه معمول وست
راجا گید هغه ناول چې د بنو قدسی اردو ناول دی
جی نو تا ته مخصوص کتابونه الاو دی او ته نور د دنیا د حالاتو د سیاسي حالاتو د دنیا د مطلب ته بندیوان خو یې خواسته په سوچ تا په لوست باندې هم بندیز دی
سنا یو مخ کې جدي دا رپورت راغلی و چې علي باندې تشدد شوی دی او نخې دی بي تاسو ته موسین څه ویلی یا تاسو څه نوٹ کړل
یرا علي خپل خوچون کې هغه نو موجود خو دا مونږ د محسن ته پوسو کوین د محسن جواب دا و چې هغه خدای خو هغه ته خوراک کې سم دغشتا چې تاسو ته پته راغره شکر یعنی د شوګر مریض دی نو هغه ته دا غره صحت دا مسلې شته چې هغه چونکی دا غره داسې مرزونه دي چې هغه صرف دوايې سره تړلې نه دي یا د خوراک سره هم تړلې دي. ماته دا محسن د خبرو نه راځي اندازه وشو چې دا غي دومره خیال نه ساتل کیږي.
سنا د محسن څو ول په جیل کې د دې قسم ته خلکو سره او سیدل د جیل کنه دوی ځان له اوسېږي ځکه چې خود د پارلمان غړي دي
ډیسکشن زمونږ په دې ډېر اونې شو چې هغه وی چې خدي اوبویسلی هغه به وی چې خدي ځکه یو زه تاسو ته وضاحت کوم چې کله تاسو علي یا محسن سره ملاقات کوئ نو تاسو سره صرف د جیل پولیس نه بلکې د استخباراتي ادارو کسان هم ناست دي. لکه نن چې موږ ملاوي دونو دا غیرونه مو ترونه مو نو هغه ته دا سامان چې سره وړي یا ملګري نو دې حدا پورې چې تاسو داسې هغه څه یو څه نو هغه یو یو د فروټ دانه وچتیږي او هغه لاندې کتل کیږي.
سنا اجازه د بيپلي خبريالانو ټولنې له پاکستان غوښتنه کړې ده چې د محمد بلال خان په نوم د هغه پاکستانی بلاګر د وجل جزئیات په ډاګه کړی کم چې په اسلام آباد کې وجل شوی و. وجل شوی ځوان پر اسلامي موضوعاتو آنلاین لیکنی کولی او ویډیو کلیپونه جوړول. نور حالې نجيب امیر راکوي.
بی پولی خبریالانو پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې پر اسلامي موضوعاتو د لیکنې کوونکي فعال یا بلاګ لیکونکي ځوان بلال خان د وژل کېدو پر قضیې رڼا واچوي. د نوموړي مړی د جون پر 18 اسلام آباد ته نږدې موندل شو. د پولیسو په وینا 22 کلن محمد بلال خان ته لومړی یو چا ټلیفون کړی او جی 9 سیمې ته غوښته، خو چې دې څنګه هلته رسیدلې ګڼو کسانو پر حمله کړې، په زور یې ځنګل ته کش کړی او د خنجر په وسیله یې وژلی دی. پولیس وایي د یو ډز آواز هم اورېدل شوی دی. د پولیسو د لومړنی راپور لمخې داسې معلومېده چې برید کوونکی پر دغه پاکستانی بلاګر سخت په غوسه ول او شدید نفرت یې کاوه. پر اسلامي موضوعاتو د محمد بلال خان بلاګونه او ویډیو کلیپونه خورا زیات مشهور وو. نوموړي پر ټویټر 14,000، پر فیسبوک 22,000 او پر یوټیوب چینل 8,000 پلویان یا فالوورز لرل. د بلال خان پلار په یو ویډیو کې ویلي زوی له هیڅ چا سره هیڅ ډول دښمنی نه لرله، یوازې د پیغمبر او اصحابو په اړه خبرې کولې. د ایشیا پیسیفیک لپاره د بی پولی خبریالانو د ادارې مشر ډانیل باسټرټ په یو بیان کې ویلي له شواهدو معلومیږي چې بلال خان د خپلو بلاګونو یا لیکونو خبرو له وجې وژل شوی دی. نوموړی وایي دا یو بیرحمانه حسد او امنیتي ادارو له پکار دی چې د هغه وژونکي معلوم کړي او ونیسي. ډانیل باسټرټ وایي داسې کسان باید هیڅ د بخښنې وړ ونه ګڼل شي چې پر هغو کسانو مرګونې بریدونه کوي څوک چې پر لیکه یا آنلاین د خپلو خیالاتو اظهار کوي. د غوښتنه کوي چې دې پیښې تر شا ټول جزئیات باید راڅرګند کړل شي. په پاکستان کې بلاګ لیکونکي له ډېره وخته د ستونزو سره مخ دي. د 2018 کال په پیل کې 15 مشهور بلاګ لیکونکي په لږ وخت کې مخکې وروسته د پاکستان د بیلابیلو سیمو نه پورته کړی شول. دوی تر څو نیو ورک ول او بیا خوشی کړی شول. د هغو په منځ کې احمد وقاص ګورایا هم وو. نوموړی وایي د تختونو د پیښو تر شا استخباراتي ادارو لاس درلودلو او هدف یې دا و چې آنلاین یا پر لیکه لیکونکي کسان وډاروي. بې سرحده خبریالانو تیره میاشت یو راپور خپور کړو چې پکې ویل شوی پاکستان په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ له پلوه په 180 هیوادونو کې په 122 نمبر ولاړ دی. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د خبره پښتونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د چوکیو لپاره امیدواران اندېښمن دي چې حسینه حکومت دغه ټاکنې یو ری بیا وځندوي. د دې امیدوارانو شمیر یو څلوېشت دی. له دوی څخه ځینې د حکومت دا ګام بې منطقه بولي چې وار له مخه یې د سیمې د ناامنۍ له کبله د صوبایي اسمبلی انتخابات ځنډولې دي. نور تفصیل په دې اړه سیلا مسعود راکوي.
په سویلی وزیرستان کې د صوبایي حکومت دوه نه شستونو د پاره په انتخابي عمل کې برخه اخستونکي امیدوارون ویایي چې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دا اندېښنه هم لري چې حسنه چې دا انتخابات یو ځل بیا وځنډېږي. د یو امیدوار مخشنی بریګیډیر قیوم شیر مسعود نه وار وایي
دو جولای نه دی جولای تک چې حالات ٹھیک نه دي زدا بیا چې دا وصله سره دي کې حالات څنګه کېدای شي کنه نو د نو دا اندا ځاله ګرځي چې د دې یا پرا پاتا نه زورته چې د الیکشن مش کاوی کنه حالات خو په غیر انګ راوند دي نه پانه خراب شوی دي نه پانه ټک شوی دي کنه.
د ژوندیو په ملاتړ ولاړ آزاد امیدوار عبدل وحید مسعود په دغه برخې په دا رنگ ځاګیږي
نو چې کیمه دا وس حالات راوند په وزیرستان شه د 544 لګدلی دو اور کبه شمالي وزیرستان شو وکسه نو وا تا کرفیو لګدلی دو یو مقصد الیکشن اعلان وکړ په غوښنه باندې بیا د الیکشن نو پنځه سر دی بیا په خلک کو نو په داسې حالات شي وا تا خلک ته د ژوند ډېر مشکلات دي نو وا تا د الیکشن کمپین کول دا ډېر مشکله خبره ده نو زه خو دا نه پېژې چې د دغه یا کومات د څه مقصد دی چې را شای بار بار ځندوي او پتا نه لګي چې د الیکشن د وکو یا نه وکو.
د دغه امیدوارانو د مشکلات او اندښنه نامه چې د سویلی وزیرستان الیکشن کمیشنر آصف خان خټک خبر کا هغه دا امیدوارون ته په دارنګ باور ورکا.
تر 25 جولای پر الیکشن کمیشن آئینی طور باندې پابند ده کنه چې د الیکشن کې اوس موږ سره دا څه پیمانه یا موږ سره دا څه سټانډرډ نشته چې موږ دا وایو چې د الیکشن به کیږي یا نه کیږي. تاسو شو خبره د 44 نو موږ د دې سره میټینګ وکړو نو هغه موږ په دې کې دا چون دا کوم کینډیډیټ موږ به دې ته اکر دی جلسه کول غواړي یا جلس کول غواړي موږ به دې الله وکاو.
یاد دې وی چې د سویلی وزیرستان په دوه نه شستونو هلکا یو سل دیار لاس مسعود او هلکا یو سل سوار لاس وانک شه نولاس او یو وی شتول یو سل وشت امیدوارون مقابله ته راوتلی دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز له فرخنده اسد څخه اورو.
نن د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه صوبایي سملی ته د 2019 او شلم مالی کال بجټ وړاندې کړ. صوبایي وزیر سملی ته د بجټ په اړه په خپل وینا کې وویل حکومت یې په صوبه کې د قبایلي ضلعو د شاملېدو وروسته لومړی د 900 ارب روپو لوی بجټ وړاندې کړ. په پاکستان کې اپوزیشن ګوند روای د قومي اسمبلی سپیکر د پارلمان نیول شوی غړي ځکه اسمبلی ته نه ورغواړي چې پر بجټ د رای ورکولو په وخت مخالفو سیاسي ګوندونو رای کمی شي. تیره ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فیډلې د مشرانو ترمنځ د غونډې وروستو خبري کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن وویل د روانې میاشتې په اخره کې د ګرانۍ او د حکومت اقتصادي او سیاسي تګلارو پر ضد ټولګوندیزه غونډه راغلي. د جنوبي وزیرستان د ټاکنو کمشنر ویلي امیدوارانو ته به د ټاکنیز کمپاین لپاره د غونډو ولو اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبي وزیرستان کې حکومت د یو سلسلور سلوختم د فیلاندې په سیاسي غونډو بندیز لګولې دي. له جرمني څخه یو لس افغانان چې د پناه غوښتلو درخواستونه رد شي وو نن سهار کابل ته ورسېدل. دا کسان د جرمني حکومت افغانستان ته ستانه کړي دي. چین امریکا ته خبرداري ورکړې چې پر ایران د انتهایی فشار اچولو په طریقو کې نرمي راولي. چین ویلي د امریکا او ایران ترمنځ ته ممکنه تصادم په اړه اندېښمن دي. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي نن په قاهره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی پرون د عدالتي کاروایي په مهال بے هوش او بیا مړ شوی وو. د جنازې په مراسمو کې د مرسي کورنۍ هم ګډون وکړ. او بل خبر د کرکټ نړیوال کپ په سیالیو کې دا وخت افغانستان او انګلند ترمنځ لوبه روانه ده. انګلند ټاس وګټو دا وخت بیټنګ کوي. چې په 15 سل وخت اورونو کې 324 رنزونه جوړ کړی دی او دوه لوبغاړي اوټ شوي دي. دا لوبه په مانچستر کې روانه ده چې ورته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم سټیډیم ته ورغلی وو.
د خبرونو لنډیز مله مشال رادیو اوریدو چې فرخند اسد وړاندې کوو. او زو اسلام آباد او ګورو چې د پاکستان ورځپاڼو نن په خپلو غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې کړې دي. د مشال رادیو خبريال احمد الله لوست دي او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي ملک دا وخت سیاسي افراطفری ښکار دی. معیشت د بدحالۍ سره مخ دی او امن او امان وضع هم دومره خانه ده. حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پر ضد تقریبا د جنگ په حالت کې دي او اسمبلیانو کې د قانون سازۍ پر ځای هر ورځ تاو تریخوالی په نظر راځي. ورځپاڼه لیکي په ملک د غیر ملکي قرضو بوج ورځ په ورځ زیاتیږي. د ډالر نرخ په بره روان دی چې له وجې په ګرانۍ کې هم ډیره اضافه شوې ده. په ځای د دې چې حکومت خپله ټوله توجه د ملک معاشي حالات ښه کولو طرف راواړوي دوی د اپوزیشن احتساب شروع کړی دی. ورځپاڼه لیکي هر چا چې درغلي کړي وي که هغه د اپوزیشن سره تعلق لري او که حکومت سره پر ضد یې ګامونه پورته کول پکار دي. خو دا وخت د خپلمنځي تاوتریخوالي پر ځای حکومت او اپوزیشن له پکار دي چې په ګډه سره د ملک د دې مشکل حالاتو راوباسي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز سره ملاقات پر مهال د حکومت پر ضد په ګډه سره د تحریک چلولو نه بجٹ منظوریدو تا پر نه پری خودو اتفاق کړي دي. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلو نه وړاندې اولس سره وعده کړي وا چې نه صرف ملک نه باد ګرانۍ خاتمه کوي بلکې د روزګار موقع به هم زیاتوي. خو کله نه چې یاد ګوند په واک کې راغله نو نه صرف په ګرانۍ کې اضافه شوې ده بلکې بیروزګاری هم زیاته شوې ده. ورسپانه لیکي موجوده حکومت که اولس تراپی خداستون زی حل کړي نو بیا خو امکان دي چې پر ضد د اپوزیشن ګوندونو لخوا کېدونکې مظاهره دومره کامیاب نه وي. خو که حکومت اولس اسانتیاوی ور نکړی شوې نو دې کې څه شک نشته چې اولس به د حکومت پر ضد په زیات شمیر کې سړکونو ته راوځي کم چې بعد حکومت مسلې نور هم زیات کړي. دا نور اسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې دا. اور اسپانې لیکي د مریم نواز او بلاول بوټو ترمنځ ملاقات په دې حق له هم مهم وو چې دوانو ګوندونو اتفاق وکړو چې راتلونکي کې به په ګډه سره د حکومت پر ضد تحریک پیلوي. اور اسپانې لیکي حکومت لپاره به دا یو لوی چیلنج وي چې په څه ډول به د تحریک مقابله کوي ځکه چې اپوزیشن ګوندونه نه صرف په حکومت د انتقامی کاروایانو تورونه لګوي بلکې اولس ته ګرانۍ او بیروزګارۍ په شکل کې راپی خستونزو حل یې هم د خپل احتجاج لومبۍ غوښتنې اخودي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ابزرور ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان او هند د لوبډلو د سیالیو په تناظر کې د دواړو هیوادونو کړکیچونو اړیکو ته کتنه کړې ده. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د هغه یوه امریکایي سرتیری په اړه لیک خپور کړی دی چې مخکې یې په افغانستان کې جنګېدلی او دا مهال د یوه خبریال په توګه هغه هیواد ته تللی دی. نور تفصیل د دې لیکنو مجید بابر وړاندې کوي.
بریتانوی ورځپاڼه ابزرور په خپلې ولیکنه کې وایي چې سخت کال کله د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ دومره زیات شو چې د جنگ ویره پیدا شوه، نو د لندن په ساوت هال سیمه کې پیژندل شوی پاکستانی نژاده کاروباري شخصیت دلاور چودري خپل انا او قوم پرستی شاته په دې مخه وغورځوله چې په دغه سیمه کې د هندي او پاکستانی نژاده ټولنې ترمنځ کړکیچ رامنځته نشي. یاد سیمه کې د دواړو هیوادونو سره تعلق لرونکي خلک په ګڼ شمېر ژوند کوي. د ورځپاڼې په خبره د دغه بیساري پوځي کړکیچ پر مهال چودري په سمدستي ډول د دواړو ټولنو ترمنځ غونډې را جوړې کړې. خلک یې د یو بل سره خبرو اترو ته کېنول، په لارو کوڅو کې یې په دیوالونو داسې پوسټرې ولګولې چې پرې د امن او یووالي نارې لیکل شوې وي، او په دې لړ کې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره هم ولیدل. خو اوس هغه ټوله ولسی سفارتکاري له منځه ولاړه، ښه تعلق ختم شو، او دا ځکه چې د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ د نړیوال کپ په سلسله کې سیالي کېده. ویل کېږي چې د لوبو په تاریخ کې په نړۍ کې تر ټولو زیات سیاسي فشار د دغه دواړو ګاونډي حریف هیوادونو ترمنځ په کرکټ لوبه کې تر سترګو کېږي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز کې هغه یو امریکایي سرتیری لیکنه خپره کړې چې په افغان جګړه کې برخه اخیستې وه. تامس ګیبنز لیکي چې په 2008 کال کې چې هلمند ولایت ته استول شوی و، اوس یو لسیده پس یاد ولایت ته د یو خبریال په توګه ورغلی. ګیبنز د تیرو وختونو خبر یادوي او لیکي چې دا د 2008 کال د مئی د میاشتې پیل و او هلمند ولایت ته د راتګ شلمه ورځ وه. په خپل ډایری کې لیکلی وو چې د دې ولایت په اړه تشریح نشي کولای، او داسې احساس ورته کیږي چې کله دې نتیجې ته رسی چې دلته څه تیر شوي دا به یې ژوند وخوري. ګیبنز مخکې لیکي چې یوولس کاله تیر شو چې دا جملې لیکلې وې، خو دا ټکي اوس هم هغسې رښتیا دي چې هغه وخت وو. په 2008 کال کې دا ټکي د ده د ډایری په لومړۍ پاڼه لیکل شوی وو. یاد ولایت کې د یاغیانو پر ضد تیروتنو ډکه ستراتیجي د یوې داسې پوستې نه روانه وه چې افغان سرتیرو ته په 2014 کال کې حواله شوه، او په راتلونکو څو میاشتو کې یې په خپلو سترګو دغه پوسته د طالبانو لاس ته په غورځېدو ولیده. د ګیبنز په خبره روانه میاشت هغه د دغه هیواد شرقي ولایت ننګرهار ته په یو هلیکاپټر کې ولاړ. هم هغه رنګ ماحول دی، دوړه ده، د جرنیټرو شور دی، د سوزیدلي خشاک بویونه دي، هر څه هغه سي دي، او جګړه لا ختمه نه ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د مصر په خوانی ولسمشر محمد مرسي پرون مرسود مصر لوی څارنوال ویلي چې نوموړی په قاهره کې د محکمې په پنجره کې له خبرو وروسته به حال سو. د مصر د حکومت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د مرسي مړینه په روغتون کې تایید او اعلان شو. اسمت ساروان تفصیل راکوي.
محمد مرسي د 2012 په جون کې د مصر د ولسمشر په توګه لوړه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم، أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري.
د د وفاداری په لوړ کې اساسي قانون او د خلکو د ګټو بشپړې ساتنې ته ژمنه کړې و. وش په تکلن مرسي د مصر لومړنۍ ولسمشر و چې د آزادو انتخاباتو لارې وخت ورسید، خو د حکومت زیات دوام ونه کړ. د مصر پوز په 2014 میلادي کال د مرسي له وخت رسیدو یو کال وروسته په پراخو اعتراضونو پسې هغه له واک لري کړ. مرسي له هغه وخت باندې وو او څو واري په بیلابیلو تورونو محکمې ته حاضر کړی شو. مرسي پرون دوشنبه یو وار بیا محکمې ته حاضر شو. د مصر دولتي تلویزیون ویلي چې د مرسي د محاکمې غونډه د نوموړي د جاسوسي د تورونو په اړه وه، او د تورونو د فلسطین له حماس اسلام پال ډلې سره د له مشکوکو تماسونو سرچینه اخیسته. د مصر لوی څارنوال ویلي چې مرسي د محکمې په پنجره کې له خبرو وروسته به حال شو. د مصر د حکومت په یو خبر پانه کې ویل شوی چې مرسي روختون ته یوړل شو او هلته مړینه تایید شو. پا په خبر پانه کې هم دا راز راغلی چې د مرسي تیبي راپور شي چې نوموړي په ورستیو کې په بدن کې هیڅ ټپ نه درلود. مرسي د اخوان المسلمین د ممنوع شوی ګوند یو وتلی مشر ګڼل کېده. د بشري حقونو د څار ډله د مرسي مړینه یو داسې غمیزه بولي چې له وړاندې څخه یې اټکل کېده، ځکه چې د دې مؤسسې په وینا چارواکو د مرسي د درملنې غم نه خوړ. په لندن کې د اخوان المسلمین یو مشر محمد سودان وایي د مرسي مړینه مخکې تر مخکې تنظیم شوی قتل دی، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې له مرسي سره یې نږدې اړیکې لرلې مرسي شهید بللی دی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنیمو باجو،
د مشال رادیوي مجله
په یوونیمه باجا،
ستونزې او سرکار
په پوباندې دوه باجو،
د کرخې په غاړه
په دوونیمو باجو،
د نړۍ رنگونه
په درېنیمو باجو،
سباون
په پوکم سلورو باجو،
د مشال ترانا لاندې
په سلورنیمو باجو.
برتانیا پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 130 میلیونه پاونډو په ارزښت بشري مرسته کوي. دا له هغه وروسته ده چې هم پرون د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د برتانیا له وزیر اعظم تریزا می سره په لندن کې ولیدل. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته هم ولاړ شي. په دې اړه رپورت له اسمت ساروان څخه اورو.
بریتانیا پرون وروسته لدی چې د هیواد صدر اعظم یو نورو چارواکو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لندن کې وکتل، له افغانستان سره د 120 میلیون پاونډو په ارزښت بشري مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر روري ستیوارت په لندن کې وویل په افغانستان کې بشري مرستې ته شدیده اړتیا ده. د زیاته کړه جګړې او سختې وچکالۍ په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ کړي او دوی سختې طبي مرستې ته اړتیا لري. له همدې کبله بریتانیا د خوراکي موادو، اوبو او د پولیو د واکسین په شمول ابتدایي طبي مرستې مهیا کوي. د افغانستان د ولسمشر یو ویندوی سمیم عارف چې له ښاغلي غنی سره د بریتانیا په سفر کې ملګری دی، آزادي رادیو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د بریتانیا صدر اعظم تریزا می له افغانستان سره د بریتانیا د بشري مرستو ترڅنګ پر یو لړ نورو مسئلو هم خبري وکړي.
د انتخاباتو پروسه کې د نظارت برخه کې افغانستان انتخاباتي نهادونو سره مرسته، د افغانستان ځواکونو سره د بریتانیا حکومت د مرستې تداوم، په سیمه ایز اتصال کې افغانستان سره همکاري کول، ځینې نور موضوعات چې په دې حقله بحثونه شوي دي ترڅو د برتانی حکومت وکولای شي هغه کم تاثیر چې په نړیواله سیمه ایزه کچه لري هغه څخه په استفاده په سیمه ایز اجماع کې د افغانستان پر سوله افغانستان حکومت او دولت سره مرسته وکړي.
د افغانستان ولسمشر لاسروزی وروسته پاکستان ته ځي چې له بریتانیا سره نږدې اړیکې لري، او یو شمېر افغان کارپوهان فکر کوي چې ولسمشر غنی به له بریتانیا وغواړي چې له خپل نفوذ څخه په استفاده پاکستان د افغانستان په سوله کې رول لوبولو ته وهڅوي. د ولسمشر غنی ویندوی سمیم عارف په دې اړه وویل چې د افغانستان ولسمشر د بریتانیا له صدر اعظم او نورو چارواکو سره په خبرو کې پر پاکستان د بریتانیا پر نفوذ هم خبري وکړي. د تیر کال وچکالۍ د افغانستان د خلکو پر اقتصاد خورا منفي اغیز کړی دی. د دغه وچکالیو له کبله په لکونو خلک د یوې ګولې ډوډۍ لپاره اړ شوي چې نورو سیمو ته ولیږدي، خو په نورو سیمو کې هم څه نشي موندلی. خان چې د کورنۍ له 15 غړیو سره کابل ته لیږدېدلی وایي چې په پلازمینه کې هم د کار د کموالي له کبله د خپلو ماشومانو ګیډې نشي مړولی.
زما د وسې خو نه کېږي، زه چې کله یو کار وکړم یا 200 ګټم یا 100 ګټم، خو هغه باندې ماشومان باندې مصرف کوم، هغه کله وګوي د شکل یا مړه کله شپاره سي نه ویده شي پیدا نه سي ډوډۍ.
د بریتانیا د نړیوالې پراختیا وزارت وایي اټکل کیږي چې 1.5 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خولي غاړي
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا، لاړی لاړی د کوچو شوی محبتا،
د شاعرانو زمزمی
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پری وتما، د زندګی د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټری جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
سو مشال ریډیو تغوجیس د بخشن نړیوال سازمان د ناروی پر حکومت ژغ کړی چې افغانستان ته د یو افغان هلک او د هغه د کورنۍ د غړو د جبري ستنولو مخه ونیسي. امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې اوس مهال امن نسته او جګړې پکې روانې دي. دې سازمان دا یادونه هم کړې چې افغانستان ته دي د کورنیو جبري استول د اروپایي حکومتونو د بیرحمانه پالیسیو څرګندونه کوي. احمد تمه کل نور حال راکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ناروې پر حکومت غږ کړی چې خپل هیواد ته د یو 14 کلن افغان او د هغه د خور او ورور د جبري ستنولو مخه ونیسي. امنیسټي وایي که احسان عباسي 40 کلنه خور یې طیبه او 22 کلن ورور یې یاسین افغانستان ته واستول شي د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخامخ شي. د دې سازمان لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دا درې کسان او مور یې د شنبه په ورځ له ناروې څخه د ترکیې استانبول ښار ته واستول شول، خو د دوی مور ښایي د روغتیایي ستونزو له کبله بیرته ناروې ته ستنه شي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې احسان او یوه خور او یو ورور ښایي له استانبول څخه کابل ته واستول شي. په بیان کې د دې سازمان د اروپایي څانګې د مرستیال مشر ماسیمو موراتي له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي له هغې ټولنې چې په تیرو 2 کلونو کې ژوند پکې کړی د دې کورنۍ لرې کول له واکه د ناوړه استفادې معنی لري او که ناامنه افغانستان ته د دوی د استولو چاره بشپړه شي نو ښایي د دې کورنۍ غړي سره جلا شي، د هغوی ژوند بل ګواک سره مخامخ شي او راتلونکي به وتروړل شي. د امنیسټي د بیان لمخې طیبه عباسي چې د بشري حقونو له فعالانو څخه ده په ایران کې په یو افغانه کورنۍ کې زیږیدلې او په 2012 کال کې له خپلې مور سره ناروې ته تللې ده. بیان زیاتوي د ناروې حکومت د دوی د جبري ایستلو پریکړه ځکه کړې ده چې وایي افغانستان امن دی، په داسې حال کې چې برعکس په دې هیواد کې جګړه توده ده او د لوړې کچې تشدد پکې روان دی. خغلی موراتی وایي افغانستان ته د دې کورنۍ جبري استول د ډیرو اروپایي حکومتونو د بیرحمانه او انسانیت ضد پالیسیو څرګندونه کوي. د نوموړي په وینا دا حکومتونه په افغانستان کې د ژوند پر حقایقو سترګې پټوي څو د هغو کسانو شمیر زیات کړي چې له خپلو هیوادونو یې باسي. موراتی د ناروې له حکومت غواړي چې خپل پریکړه بیرته واخلي او داورونه او خور پریږدي چې بیا په ناروې کې له خپلو دوستانو سره یو ځای شي او همدارس افغانستان ته د نورو کډوالو د غیر قانوني ستنولو خطرناک بهیر بند کړي. موراتی په عین حال کې له نارویژي او ترکی چارواکو هم غوښتي دي چې احسان او د هغه کورنۍ ته له بهر سره د اړیکو د ټینګولو او د معلوماتو حقوقی سلام مشورو او لمرستندوی و مؤسسو څخه د ملاتړ د ترلاسه کولو اجازه ورکړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولې کې
MASHAAL
RADIO
تاسو مشال ریډیو تاوري د قبایلی زلو په ګډون په خبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو صوبو کې د پولیو ضد کمپاین له پرون راهیسې پیل شوی دی. چارواکي وایي په نورو زلو کې به کمپاین 3 ورځې وي خو په بنو ډیویژن کې به 15 ورځې وي. د دوی په وینا دا ځکه چې هلته د نورو سیمو پرتله زیات کسان په پولیو اخته شوي دي. ظفر خان نور حال راکړي.
د پاکستان د نورو صوبو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په 8 ضلعو شمالي او جنوبي وزیرستانونو بونو، ډی ای خان، لکی مروت، شانګله، بونیر او تورغر کې د پولیو ضد د واکسینو کمپاین له پرونه پیل شوی. د پولیو ضد واکسین کوونکي وایي کمپاین به 3 ورځې وي خو په بونو ډیویژن کې به 15 ورځې دوام وکړي. د خیبر پښتونخوا د پولیو ضد واکسینو د بیړني مرکز ویان ډاکټر امتیاز علي شاه پرون مشال رډیو ته ویل په خیبر پښتونخوا کې به 10 لک او 8 زره ماشومانو ته څاڅکي ورکوي.
په ډیرو لکه کې کمپین په درې وځي کې ختمه خو په بنو په نارت وزیرستان کې او په ساوث وزیرستان کې زمونږ کمپین د پنځو ورځې ټول ماشومان ته برسو او ویکسین بولر کوشي هغه پچ کړی شو.
د پیښور په ماشوخېلو کې د اپریل په 28مه د پولیو د څاڅکو زد ناسم اوازه خوره شوې و چې د هغې وروسته د پولیو څاڅکو په ورکوونکو حمله شوې وي. د حملو وروسته په پاکستان کې د پولیو څاڅکو ورکولو کمپین ځنډېدلی و. همداراز د انکاري میندو او پلرونو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی چې له امله یې 4 لکه ماشومان له واکسینو پاتې شوي. ډاکټر امتیاز علي شاه وایي انکاري میندو او پلرونو ته د جرګې له لارې قناعت ورکوي چې د پولیو څاڅکي محفوظ دي او بچي یې له ټول عمرې معذوره ژغوري. نوموړي ویل د پولیو په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي استازي بابر بن عطا په لارښوونه انتظامی د انکاري والدینو پر ضد پرچه لیکل هم ختم کړي دي.
چې کله یو ماشوم ته ویکسین میلاو نشي په یو علاقه کې نو هغه ماشوم خطر جوړ شي چاپېر نو ماشومان چې کم دي نو ډیسټریکټ اډمنستریشن د خپل طرف نه دا یو قدم یې اخیستی و چې هغه خلک چې کوم د نورو ماشومانو په خطر کې اچول هغوی به پرچه کول او هغوی به جیل ته بوتلل. اوس خو بخیر توګه باندې د دې اعلان شوی دی چې دغه طریقه به هم نه کوو.
تیر کال په پاکستان کې د پولیو اته کیسونه مخې ته راغلي وو خو د سږني کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې دا شمېره 30 ته لوړه شوې ده. تر ټولو زیات 14 ماشومان په بونو ډیویژن کې پولیو یا غوزن وهلې دي. په هغه ډیویژن کې قبایلي ضلعه شمالي وزیرستان هم شامل دی چرته چې د مې په شپږشتمه د خړ کمر پیښې وروستو حالات کړکېچن او د 2 ورځو لپاره کرفیو هم لګېدلی وه. خو د پولیو ضد کمپین کوونکي وایي پرون په هغه ضلعه کې د کرفیو تر ختمېدو وروستو هر کور ته ورځي او ماشومان څاڅکي ورکوي. پولیو رنز له نړۍ ختم شوی خو پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې دغه وایرس شتون لري.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
جرمنی خبری ایجنسی ڈی پی اے لکھلی چی یو پاکستانی چارواکی د نه پورز وویل د دې هواد پوز د ایتالوی او چینایی غره ختونکو د معلومولو او ژغورلو لپاره دوه ځای عملیات پیل کړی دی. د پاکستان په شمالي برخو کې په 4 ایتالوی غره ختونکو د واور د کمر خویدو لکبله همدغسی په دې سیمو کې بیا دوه چینایان غرختونکي هم او رکتي. نور تفصیل منور شارکوي.
د پاکستان پوز د ایتالوي او چینایي غرختونکو د ژغورلو لپاره هلي ځلې شروع کوي. د جرمني خبري ایجنسی ډي پی ایل کې چې یو پاکستانی چارواکي ورته د نه پورز وویل د دې هواد پوز د ایتالوي او چینایي غرختونکو د معلومولو او ژغورلو لپاره دوه ځای عملیات شروع کوي. د پاکستان په شمالي برخو کې په 4 ایتالوي غرختونکو د واورې کمر خویدلې. دا رات هم په دې سیمو کې بیا دوه چینایان غرختونکو ورکتي. په پاکستان کې د غرختونکو الپاین کلب سیکرټر قرار حیدر اویل په دې عملیاتو کې با هلیکاپټرونه استعمالیږي خو دا به هله ممکن وي چې په دغو سیمو کې موسم خوي. قرار حیدر ډی پی ای خبري ایجنسی ته اویل غرختونکو دواړو چینایانو په اړه د ګل په ورځ هغه وخت معلومات ترلاسه کړل چې له دوی سره تللی یوه ډله واپس خپل کیمپ ته ستنه شوه خو له دوی هیڅ خبر رانغی. نو په دې کیمپ کې موجود یو غرختونکي الپاین کلب ته د دوی د لادرکۍ خبر ورکړ. بلخوا هم د ګل پورز د غزر ضلع په اشکومان دره کې په 2 تنو غرختونکو د واورې یو کمر خویدلې ده. په دې ډله کې 4 ایټالویان او 2 پاکستانیان شامل دي. قرار حیدر وایي چې په دوی کې یو ایټالوي او 2 پاکستانی خزینه غرختونکې جوړل شوی او یو پاکستانی لارخون کې یې مړ شوی ده. ډی پی ای لیکي د ایتالویانو په دې ډله د واورې کمر هغه وخت ورغه چې دوی په ګلګت بلتستان کې د هندوراج نومي غرونو په لړۍ کې د کوزیدلو په حال کې وو. هر کال په سلګونو غرختونکو چې زیاتره یې له یورپی هوادونو ورځي په اوړي کې د پاکستان د غرونو سرونو ته د ختلو هڅه کوي خو په ژمي کې بیا ډیر کم خلک دا کار کولی شي. په تیر وختونو کې هم خراب موسم او د واورې کمرو خویدلو غرختونکو د مرګ لګواخ سره مخامخ کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. د پاکستان د کرکټ لوبډلی په خوانی کپتان وقار یونس وایي پاکستان چې له هند څخه په پرل پسې توګه مات خوري د هغه وجه د په وینا داد چې پاکستان د ماتې له ویرې سره میدان ته ځي. د ویلي چې پاکستان به دا فکر بدلوي. په دې اړه رپورت لرنډې مې ورسته. د پاکستان پخوانی تیز بالر او کپتان وقار یونس ویلی، پاکستان چې کله له هند سره د لوبې میدان ته ځي نو داس احساس کوي چې ګواکې د هند لوبډله تر دوی قوي ده. وقار یونس دا څرګندونې د کرکټ نړیوالې شورا پر ویبپاڼه په خپرې کړې لیکنه کې کړې دي. دا له هغه وروسته ده چې پاکستان د جون پر 14 یو ځل بیا په نړیوال کپ کې له هند څخه ماتې وخوړه. د هند لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او بیا باران لوبه یو څه متاثر کړه، خو هند پکې په یو کم نوي منډو بریا ترلاسه کړه. د رویټرز خبري اژانس په وینا د اووم نړیوال کپ دی چې پاکستان یې پکې په پرله پسې توګه لوبه پر هند بایلي. وقار یونس په پاکستانی لوبډله کې د هند هغې پرتله کمی وړتیا ته په اشاره لیکي چې په تیرو څو کلونو کې د هند او پاکستان د لوبډلو ترمنځ ډیر فرق پاته سوی دی او دا د جون پر 14 هم په ډاګه سوه. نوموړي ویلي چې په 1990 لسیزه کې د پاکستان لوبډله خورا تکړه وه، خو د ده په وینا د پاکستان اوسنۍ لوبډله له هند څخه د ماتې له ویرې سره د لوبې ډګر ته ورځي. د وقار یونس په وینا د پاکستان لوبډله به لومړی دا فکر بدلوي او بیا به د هند د لوبډلې په څیر چستیا په ځان کې پیدا کوي. د ویلي چې د پاکستان بله لوبه یوه اونۍ وروسته له جنوبي افریقا سره ده، نو په دې منځ کې باید خپلو تیروتنو او د بدلون اړتیا ته پام وکړي. د وقار یونس په وینا په پاکستاني لوبډله کې د دې صلاحیت شته چې په دې نړیوال کپ کې بیرته ځان راپورته کړي او پاتې ټولې لوبې وګټي. د هند او پاکستان ترمنځ له کلونو راهیسې خپل منځي لوبې نه کیږي، نو ځکه په نړیوال کپ کې د دوی ترمنځ لوبې د نورو پرتله د زیاتې دلچسپۍ وړ وي. د رویټرز خبري اژانس په وینا د تیرې لوبې ته په میدان کې د 23,000 کسانو ځای و، خو د ټیکټ درخواستونه نږدې 80,000 کسانو ورکړي وو.
زه نغمه یمه، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د پای شیبو تر رسیدل یو له فرخند اسد څخه یو ځل بیا د خبرونو لنډیز اورو.
نن د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه صوبایي سملې ته د 2019 او شلم مالی کال بجټ وړاندې کړ. صوبایي وزیر سملې ته د بجټ په اړه په خپل وینا کې وویل، حکومت یې په صوبه کې د قبایلي ضلعو د شاملېدو وروسته لومړی د 900 ارب روپو لوی بجټ وړاندې کړ. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د قومي سملې سپیکر د پارلمان نیول شوي غړي ځکه سملې ته نه ورغواړي چې پر بجټ رای ورکولو په وخت د مخالفو سیاسي ګوندونو رایې کمې شي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فیډلې د مشرانو ترمنځ د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن اول د رواني میاشتې په اخر کې د ګرانۍ او د حکومت اقتصادي او سیاسي تګلارو پر ضد ټولګوندي غونډه رابلی. د جنوبي وزیرستان د ټاکنو کمشنر ویلي، امیدوارانو ته به د ټاکنیز کمپین لپاره د غونډو کولو اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبي وزیرستان کې حکومت د 1,000 دفعې لاندې په غونډو کولو بندیز لګولې دي. له جرمني څخه 11 افغانان چې د پناه غوښتلو درخواست سونه رد شوي وو نن سهار کابل ته ورسېدل. دا کسان د جرمني حکومت افغانستان ته ستانه کړي دي. چین امریکا ته خبرداري ورکړې چې پر ایران د انتهایی فشار اچولو په طریقو کې نرمي راولي. چین ویلي د امریکا او ایران ترمنځ د ممکنه تصادم په اړه اندېښمن دي. په بیجنګ کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر سره تلیدنې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي پر ایران همغږ وکړه چې د نړیوالو طاقتونو سره په شوي اټومي لوسنامې ولاړ پاتې شي. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي نن په قاهره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی پرون د عدالتي کاروایي په مهال بې هوښه او بیا مړ شوی و. د جنازې په مراسمو کې د مرسي کورنۍ هم ګډون وکړ. او بل خبر د کرکټ، چې د کرکټ د نړیوال کپ سیالیو کې دا وخت افغانستان او انګلینډ ترمنځ لوبه روانه ده. لومړی بیټنګ انګلینډ کوي او دا وخت یې په 50 اوور کې 308 رنزونه جوړ کړي دي او شپږ لوبغاړي آؤټ شوي دي. دا لوبه په مانچستر کې روانه ده چې ورته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم سټیډیم ته ورغلی وو.
تا تاسو د خبرونو لنډیز له مشال رادیو اوریدئ چې فرخند اسد وړاندې کول دي. سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیدې که پردې سپو پاتې سواس ډیو رادیو خبرونې اوریدلی سي. بوریوال کاکړ خپل همکارانو په سیمه کې خپل خبري اعلان سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.